سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې شوې اوس احمد یم تاسو آزادې رادیو ته غواګست مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تاسو ته وړاندې کوم خبرونه تاسو د ملګرو ملتونو سرمشي انتونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بېرحمو سپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو ودونو او سازمانونو سره یو ځای کېږي چې غواړي د طالبان حکومت د ښځو او انجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبان حکومت د افغانستان د نیمه نفوس په بندي کولو سره د هېواد ظرف سخت محدود دی. هغه زه ته کړه چې هر هغه وخت غوړي بشپړ پرمختګ وکړي بعد د خپل ټولو خلکو بشپړ ګډون یقیني کړي. یوه زلزله چې شدت یې درختار په کچا 3.15 درجه و د افغانستان یو شمیر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 2:55 دقیقو وشوه مرکز له جلال آباد ښاره 9.5 کیلومتر جنوب ختیځ خوا ته و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د بیوزلۍ لزتې دول کبله په هرو دریو انجونو کې یوې لمړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP دا خبره نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلې ده. دغه پروګرام پر اساس لوی خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو بندیز لګولو ول بل خو د بیوزلۍ له کبله ډېر انجونې لمړنۍ زده کړې ته نشي بشپړولې. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا زیاته وی چې د دوی لوري په خوانځي کې ماشومان ته د ناشتې برابرول مرسته کوي چې ځکه کې خوانځي ته لاړ شي. د پروګرام په نهال کې د بودیجې له کمالي شکایت کړي او ولې چې لدی کبلې 12 میلیون اړو کسان ته بیړنۍ مرستې نشي برابرولې. د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت وایي چې د شنبه په ورځ له ایران او پاکستان یو 15 نوي کورنۍ هیواد ته راستنې شي. بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو او بیرته رسیدونکو چارو وزارت د خبر پڼې پر اساس ویلي چې 40 کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک شپږ 40 کورنۍ د نیمروز ولایت د وریخم پله او یو 30 کورنۍ د اسلام کلا له لارې وته بیرته راغلي دي. د ترکیه پولیسو بیا ویلي چې د خپل واد په ساکریا خار کې پرون په یوه لارې کې لاستن غیر قانوني افغان کډوال نیولی دی. د ترکیه رسنیو پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانون ډول ترکیه ته داخل شوی او غوښتل شي لوان خار څخه استانبول ته لاړ شي. د ساکریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو لتر لسکول وروسته د خار په هندک سیمه کې عملیات وکړل او لکتر لګ لاس افغان کډوال پیژندل چې په غیر قانوني توګه په لارې کې ترکیه ته ورغلی وو. د پولیسو د راپور مخې په دې عملیاتو کې درې کسان د انساني قاچاق په تور ول شوې چې یوې خوشی شوې او د نورې محکمې ته سپارل شي. د پاکستان په بلوچستان کې به پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو وطن پنجابي کارګر وژلې دي. د بلوچستان د خضرار د پولیسو یو چارواکي شهزاد خان رسنې ته ویل چې دوه تنه وسلوالو چې پر موټر سایکل سپاره وو پرون د خضرار په خداودان سیمه کې پر پنجابي کارګر ډزې کړې چې په نتیجه کې وطن مړ شول. د فرانسې او برېټانیا د بارنوی چار وزیرانو پرون د لبنان له صدر اعظم نجیب میقایتی سره له جلا جلا خبر وروسته د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د فرانسې د بارنوی چار وزیر جان نوبل باروت په لبنان باندې د اسرائیل د هوایي بریدونو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار وکړ چې وادي په لبنان کې د اسرائیل د ځمکني عملیاتو مخالف دی. د خپل بیان کې پر ایران او حزب الله مغږ وکړ چې له هر عمل څخه ډډه وکړي چې په سیمه کې لازمي به سپاتي الا مل ګرځي. او وروسته خبرم ده چې په متحده ایالاتونو کې د هیلن په نوم توپان لامله د مړو شمیر 250 ته ورسید. د راپور له مخې د توپان لامله تاوانونه تر دې دمه 110 میلیون ډالرو اټکل شوی او تر 3 میلیون ډیر خلک له برېښنا بې برخه شوي دي. هیلن یو لاغو خطرناک او ډیر تاوان پیښونکو توپانو څخه دی چې په امریکا کې شوی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. طالبانو د مادیتونو بندیزونو اغیزمن ځینې انجینرانو د خصو د خپل فعالانه وای دغه بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو وختونه کوي.
دا فکر نه کوي چې خزه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي زده کړي وکړي.
د سپتمبر 19 د خوراکي توکو د ځای کېدو په اړه د عامه پوهاوی نړیوال ورځ د خو د افغانستان ټولنې کې څومره خوړ ځای کېږي. او د پاکستان لوري د افغان سوداګرو پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړ کړی چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان کې د نن په توان لمکړي.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې، نور خراب شو، مجبوریت نه میرا تاو کړ جلال آباد ته.
خبرونه کې نور پرونه هم درته لرو که کولای شئ موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمشري د طالبانو حکومت غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونی ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو او ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. بل خو د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغېزمنې په هیواد دننه ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نورحال د فیروزي عزیز په راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 9 په خپله ایکس پاڼه لیکلي له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کېږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مرسی دی هم د ملګرو ملتونو په نهه اویوم سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسی ټینګار وکړ. میرمن مرسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړي. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې 10 هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوال محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدامه هرکلی کړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند د چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړۍ تنګه کړي او باید سر تر زره لاغ وسي. د کابل خاري بي اوسیدون کې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی داس فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي محدودوي، نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. ما په نظر باندې خوک یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو بشري حقوقو فعال رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملی ګامونه واخلي.
ما شخصا خود من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دې واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پریږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 20 په یو خبر کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره د یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز تر څنګ د دوی د ژوند په بېلابېلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی رادیو چلیر ویش ساتا. پا افغانستان که ده طالبان حکومت یوار بیایده کوی چی پا افغانستان که ده اسلامی دولت یادایش وصله والا دلا نشته. زپل شوی اول منزه ورل شویده. تا ورسه لاغیده چی ده ملگرم لتونو ده نهاویوی می امیمی غنده. عدو ده غنده پا چنده که ده سیمی ده ایوادونو بلا بلا چارواکو پا افغانستان که ده دایش پا گردون ده ترگریز دلو ده فالیت پر اندیخنه خودلی. اولی دی چی ده دلی نوازی ده افغانستان خلق بلکی ده سیمی امنیت هم گواخی. نور جزت پر پرک.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په ګډون د بیلابیلو ترګریزو ډلو د موجودیت او فعالیت په اړه د سیمې د هیوادونو له تازه اندېښنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو وار بیا ادعا کړې چې دوی د داعش ډله ځپلې او له منځه یې وړې ده. امیر خان متقی پرون شنبه د سپتمبر 28 مالې وی روسی رسنۍ سره په مرکه کې چې یو برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ څوک د داعش ته موجودیت گواهی نشي ورکولای. نوموړي په دې مرکه کې دا ادعا هم کړې چې په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی پیښ شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د سپتمبر 28 د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د نن د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځوړلو لپاره غیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په خبره د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. نوموړي په دې ډلو کې د اسلامي دولت ډلې داعش او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي نومونه هم یاد کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د روسیې په ګډون د ایران پاکستان او چین په څلور اړخیزه غونډه کې ایران ویلي چې د داعش او القاعده په تیر ترهګر ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا څلور اړخیزه ناسته د ملګرو ملتونو د نهاویمې عمومي غونډې په څنډه کې شوې. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په افغانستان کې د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی. نوموړي ویلي اړتیا ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو خوځښتونه له نږدې وڅارل شي. د امنیتي چارو یو شمیر پوهان هم په دې باور دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش د موجودیت په اړه د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده او دا چې په افغانستان کې باید یو قانوني حکومت رامنځته شي. د امنیتي چارو پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
سیمه په ګډه په دغه برخه کې کار وکړي د یو بریالیتوب امکان شته او یوازې خپله د طالبانو حکومت ما فکر دادی چې په دې به ونه توانیږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي او د دې امکانات هم د نورو هیوادونو ځینې ترلاسه کیږي.
د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر او د چارو شونون کې شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې څنګه یو مشروع او قانونمند حکومت رامنځته شي چې د افراطي ډلو د لاس اله نشي. که چیرې دا د افراطي ډلې د لاس اله کیږي نو عاقبت همداسې ده چې ګاونډیان دنیا دا به په افغانستان کې مداخله کوي او هر څوک به خپل مخالفین د منځه وړي او دا یو بله خبیثه القده جنگ رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د پراختیا په اړه له دې وړاندې هم اندېښنې ښودل شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې خو د اسلامي دولت ډلې داعش او خراسان څنګه په افغانستان کې د پراخه بریدونو مسؤلیت منلې. یوازې په تیره وږي یا سنبلی میاشت کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکنډي کې د دوه بریدونو مسؤلیت وبانه چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شول.
نن د سپتمبر 28 تو خلک ته کو د ځای کې دوه پاره د ما پوهاوی نړیوال ورځ لید ورځ سره مهاله په کابل کې د زینو ټلون خواندان چې د ودو مراسم پکې کیږي وای په زیاته کچا د ډول ډول خوراکونو فرمایش دی لامل کی چې ډیره هغه ازایش نوټیزات پراپورک
دا یو له هغه لوی هوټلونو دی چې د سلګونو ملمنو په ګډون پکې د واده مراسم کیږي. تمه ده چې نن شپه په دې مراسمو کې د ملمنو لپاره ډول ډول خوراکونه تیار شي. په خوراکي توکو کې څو ډوله خواړه، خواږه او ډول ډول میوې څښاک شامل دي چې زرګونه افغانۍ لګښت پرې راځي. په همدې حال کې د هوټلونو ځینې خاوندان او خلک وایي ډیری وخت د خوړو تنوع او زیاتوالی د دې لامل کیږي چې میلمانه ټول ونشي خوړلی او یو برخه ځای شي. د کابل دی و هوټل مدیر احمد جمشید نظری په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در هوټل کې مثلا محفل داشتیم اتفاقات زیات
په هغه هوټل کې مو چې محفل درلود په دې برخه کې ډېرې داسې پیښې شوې دي. هغه چې محفل درلود زر کسانو لپاره موږ ته ویلي وو موږ تر 1500 کسانو تیارې نیولې او 500 میلمانه راغلل. هغه وریجې او نور خوراکي توکي چې پاتې وو کابو اویا اتیا سلنه یې د استفادې وړ نه وو. د هوټل والا هم ترې استفاده نه کوي او ټولې ایسته چول کیږي.
یو شمیر هغه کسان چې په ودونو کې ګډون کوي وایي چې په دا ډول محفلونو کې د خوراکي توکو یوازې 1.5% هغه خوړل کیږي او نور پاتې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
زه چې خپل هم ځینو مراسمو ته تللی یم هلته نو د یو کس لپاره د 1500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ یا 1200 افغانۍ په قیمت خواړه چمتو کیږي چې د دې خبرې هم زه شاهد یم چې د 6 نفرو یا د 10 نفرو لپاره چې کوم خواړه برابرېږي دا د 10 نفرو حق دی. یعنی 10 نفر وزرولی شي خو له دې نه بیا 10% یا 15% استفاده کیږي او باقي 10% یا 20% چې دي په میز باندې پاتې کیږي.
د مسلو ته په پام ویل کیږي چې په افغانستان کې د خوخیو د مراسمو د منځلو لوی سالونونه د خوراکي توکو د ځای کېدو غټ مرکزونه دي چې ډیرې توکي د بیا استفادې وړ هم نه وي. دا په داسې حال کې ده چې نن یک شنبه د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ځای کېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه د دغې ورځې په مناسبت وایي چې د خوراکي توکو د ضایعاتو مخنیوی په داسې نړۍ کې چې له 2014 کال راهیسې د لوږې کچه پکې مخ پر زیاتېدو ده مهم دی او په ورځني کچه د ټنونو خوراکي توکو د ضایع کېدو مخنیوی اړین دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 1.2% تولیدیدونکي خوراکي توکي له منځه وړل کیږي او اټکل کیږي چې د خوراکي توکو په پلورنځیو او کورنیو کې 9% هغه ضایع کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې نږدې 40 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. یو شمیر بې وسله افغان کورنۍ وایي چې آن درې وخته ډوډۍ د برابرولو توان هم نه لري. پریما چې درې اولادونه لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر 12 بجو مې هم د سهار چای نه دی څښلی. د اولادونو وضعیت مې خراب دی. وچه ډوډۍ هم په ډېر مشکل پیدا کیږي. زموږ په ګاونډ کې واده و د یو غوړي وریځو په تمه مو سترګې دروازې ته وې. خپل زوی مې ورولېږه چې یو غوړي وریځې ورته ورکړي. هغه خو لا پرېږده چې یو مرچ نه ډېر زیات نه ورکړي او خپلوانو یې دیګي او کاسې ډکولې او پر بایسکلونو کې یې ولې.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې جمال الدین سلیمانی بیا وایي چې په ټولنه کې د ځانخوونې د ناسم کلتور له کبله ځینې کورنۍ غواړي چې په محفلونو کې ډول ډول خوراکي توکي تیار کړي چې دغه چاره د توکو د ضایع کېدو سربیره اقتصادي ستونزې هم رامنځته کوي.
فرهنګ غلطی وجود داره وقتی هر مهمانی چې محفل
ډیر ناوړه دود دی. د یوې میمانه یا د کوم خوښۍ او یا غم د پروګرام لپاره د خوړو داسې لیست آمده کوي چې میلمانه ټول هغه نشي خوړلی. موږ مسلمانان یو په اول قدم کې خدا اسراف دی او بیا باید په دې پوه شو چې میلمانه په ډول ډول خوراکونو نه خوشحالیږي بلکې په ښه سلوک او خلاصې ټنډې عزت کیږي او خوشحالیږي او داسې کیدای شي چې دغه کلتور عام کړو.
یو شمیر افغانان به وایي چې د ملمستیاو پر مهال باید د خوراکي توکو ډولونه راکم نشي ځکه په خبره یې چې دا مسله به ملمنو ته د نه قدر ورکولو په معنی انګیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په داسې حال کې چې 115 میلیونه کسان په نړۍ کې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو ضایعات له 8 تر 10% پورې ګلخانهي ګازونه تولیدوي او د میتان ګاز اصلي سرچینه ده. ملګری ملتونه دغه شان وایي چې کورنۍ په ورځنۍ کچه له 1 میلیارد څخه زیات د ډوډۍ د یو وختو کې ضایع کوي چې دغه کچه هر ورځ په نړۍ کې د یو وږي کس د یو وخت ډوډۍ ته بسنه کولای شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د ازبلا د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. د اسرایل صدر اعظم د نصر الله وژنه په سیمه کې د ځواک انډول یا د قواوو د توازن لپاره یو ضروري اقدام بولي. نور جزئیات د عصمت الله څاروان په راپور کې.
اسرائیل نن یک شنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ، خو دا په داسې حال کې ده چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ییزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله وشل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و. متحد ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولی او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوځي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاوق یې وشلی دی. د اسرائیل پوځ شیخ قاوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قومندان بللی دی. د اسرائیل د پوز په وینا نبیل قاوق پرون ماشام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیاتو کې ووشل شو. د اسرائیل په وینا قاوق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې شکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپته کلن نبیل قاوق د 1980 میلادي په لومړیو کې له حزب الله سره یو ځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه وو. د قاوق د وژل کېدو خبر یو ورځ وروسته لدی چې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصر الله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر وو. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دی، حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالاتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداري ورکړي. په بیروت کې د اسرائیل په یو لوی هوایي برید کې د حسن نصر الله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپل لومړی وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداري ورکړ. نتانیاهو حسن نصر الله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اغه جان بند د ډیزاین او امکان سنجي چاره پیل شوه. د ورزګان ولایت په چنارتول سوالي کې د اغه جان بنوم د بند ډیزاین او امکان سنجي چاره تیر ورسره وخت د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي منسیال مولا عبد الغنی برادر اخوند او انرژي وزیر مولا عبد اللطیف منصور او نور لوړ پوره چارواک پښتون کې پیل شوه.
لا ټول سي زوروسته د ورزګانيانو خوب پارشتیا بدلیږي.
دا بند د روزګان خلکو لپاره ډیر مهم دی او د روزګانیانو ډیر پیدا سوی دی. دا بند د کتاب مراسمو کې خلکو ته ډیر یې پیدا سوی دی او دا د روزګان لپاره ډیر مهم بند دی او باید جوړ شي.
دا د روزګان ولایت اوسیدونکو نکیبولا و چې د خپل نور ملګرو سره له ساتونو ساتونو مزل ورسته د موټر سایکل په مرسته د غاجان بند د ستري پروژې د پیل په مراسمو کې ګډون کړی وو. دغلته د ګستري پروژې د پایل په مراسمو کې د نکیبولا په ګډون زرګونه نور ځوانانو سپینجرو او ماشومانو هم ګډون کړی وو چې خورا زیات د خوشحالي احساس یې کولې. ورزګان کې د ترینکوټ پرسین د اوبو د مهارولو د ستر پروژه څول سیز وړاندې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال ډیزاین شوی و. د پرانیستی په تړاو په جوړو سو مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبد الغنی برادر د دغه پروژې په لیکول او د اوبو مدیریت د کرنې او اقتصاد د ودې لپاره ارزښتمن ګام بللې دي. نوموړي وایي یاد بند ملي پراختیا شرکت د معدن په بدل کې جوړوي.
د افغانستان غونډې کرنیز هیواد لپاره د اوبو مدیریت او ذخیره کول له بل حته زیات حیاتي ارزښت لري او اهمیت یې ډېر زیات دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې موږ د اقلیمي او موسمي بدلونونو سره مخ یو اګاجان بند افغانستان د ملي پراختیا شرکت له لوري د معدن د وټه په بدل کې جوړیږي.
نن عملي کار شروع
دغه راز دې مراسمو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور ویل چې نږدې راتلونکي کې به دوی په دې ولایت کې د سولري برېښنا تولید، د کجکي له بند څخه د برېښنا لیږد او د شپلوغ بند د جوړولو چارې هم پیل کړي.
د عملي کار شروع دا معنا چې نور په دې بند کې سختګي نه راځي. دې ته باید عملا کار کې شروع وي. دا بند به تړل کیږي او دا تاسو ټول ته مبارکي.
د دې ترڅنګ د اورزګان سیمه ایز طالب مسولین هم د دې پروژې د پلي کېدو په اړه خوشي وښودل او وی ویل چې دوی به یې ښه څارنه کوي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې بند په تړلو سره به 100,000 هکتار ځمکه خړوبه سي او ترڅنګ به یې زرګونه کسانو ته هم د کار زمینه په راتلونکي کې برابره سي.
د سوداګریز توکو د لیک را لیک پر مخ پاکستان ته په بیل بیل روستونځو یو شمیر افغان سوداګر اړکړي چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان دننه په تاوان لیلام کړي. نور جزات د سنکا کار پر راپور کې
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي. نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
د تازه میوه او ترکاری افغان سوداګر عبدالوهاب ته چې وایي د رومیانو موټر یې له 15 ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلی و، چې له امله یې ډېری د رومیان خراب شوي او بیرته یې په کور دننه په تاوان پلورلې دي.
سم کابل کې خالی کړو، رو بالا ته مې ویر کړو، هغه په دې شوپې مانې رڼا واغستو. دلته مې ګاډي دواره واسطه جلالآباد کې د پاروکا جی په دکان کې خر شو. پاتیا سال په 100,00,000 روپۍ درنیم کروڑ افغانۍ نسخان کیم. والله که خوب رسیدان دی خنینه.
یو بل سوداګر خان سیب آزادی رادیو ته وویل
تلورو 15 ورځو کې هغه پاکستان ته پاشي چې دا غینې ډېر زیات ورځې وشو، نو هغه به تر واپس کو. هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې، دا غلام خان دلاري نو هغه به لوګر کې به خرڅ کو یا په گردیز کې خرڅ کو، که تورخم دلاري نو هغه به کابل ته راولو به ته موټر یا جلال آباد.
د سوداګری توکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیل بیل لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي، خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د ستونزې په بیل بیل وختونو کې مختلف لاملونه لري. د خیبر پښتونخوا د بیګری په سیمه کې د پیښور تور حمله را شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څنګه په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان حکومت د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. مخکې باروړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه. کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهانه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې، خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروندګر پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړي، خو په خبرې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوسی ازادي راډیو ته وویل
علاوه د دې چې زموږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد، زموږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو، خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زموږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زرونو موټران په د پېښور کې ولاړ دي. زموږ میوې خراب شولې، پرون بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو جلال آباد کې خپل میوې او خپل سبزي اعلان کړل.
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د ګډې خونې د مشر لوړپوړي مرستیال زیا سرحدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګریزو توکو د لیږد را لیږد له امله د دې دواړو هیوادونو سوداګریزه کچه ډیره ټیټه شوې ده.
دې سره د دوړو ملکونو د اربونو ډالرو پکې نقصان شوی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې دې کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي، هغه د کاروبار د پاره ډېر نقصان دی. د دې تجارت کې د دوړو طرف حکومتونه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه کاری دا کاروبار به نور به ټکیږي، بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډې خونې مخکې ویلي سکل د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګری کې 80% کموالی راغلی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یې مناسب تعادل نه دی موجود. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګری وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګری شاوخوا 10 میلیارده ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارده ډالر یوازې صادرات دي. له دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر پر ارزښت یوازې پاکستان ته دي. مخکې تر دې چې خبرونه تل شوما خبرونه هم درته لرو موږ سره اوسئ. د ملګرو ملتونو سرمشر انټونیو ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په روسي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو او ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. یوه زلزله چې شدت یې درختر په کچا 3.15 درجې وه د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سرپاتو بجو 55 دقیقې وشو مرکز له جلال آباد ښار 950 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وه او د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتې دول کبله په هر درو وینجونو کې ویل مړنې ځکړې نه دی بشپړ کړي. د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی دا خبره نن پر خپل ایکس باندې په خوني ټویټر لیکلې ده. دغه پروګرام پر اساس لوي خو طالبان شپږم ټولګي پورته د وینجونو پر ځکړو باندې ځلګول ول بلې خو د بي وزلې لکبله انجونی لمړنې ځکړې نشي بشپړولای. وسام درنو اوریدونکو زود اوما اوراس خبرونه اورو
وما اوراس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل مانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورسته محرک علیکم. نن خبرې کې چې زموږ ازمکه د لاند وخت لپاره د وی دوی مسپوک مې قربانه ده. په دې هم خبرې کې چې نړۍ کې ورو ورو د پاسورډونو د یادولو او ساتلو د وري په ختمېدو او پر ځای د نویو بدلونو موندنه زیاته شوې ده. د نړۍ داسې شپارس کلم زلمه هم د پیژنم چې د خو لاسونو نه له نورمالو انسانانو ډیر لوی دي او یو یو وخت ډیر لسنیم انچ ده. د غرازی د نړۍ هیڅ کمپنۍ د خو په ناب برابر غټانم نه لري. ډیر نور سامشته خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی هیواد کې پر سیاسي بحثونو او شننکو یې تازه محدودیتونه. طالبانو رسنیو ته اتمه د ایس پریکړه لیک او د خپلو پلوي شننکو درې نوي کسیز لیست سپارلی ویلی دي. نه بل دې لیست د باندې خلک مل مانه کوي او نه به ژوندۍ سیاسي تلویزیونی بحثونه کوي.
طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس اواز خاموش کړي. خو په یوه وشتمه پیړۍ کې د ولسونو د اواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونه دی.
په امارت کې چې د رښتیا هم د بیان ازادي چې سلب شوې ده، د بیان ازادي اخیستل شوې ده، صرف او صرف د هغه د بیان ازادي ته حق ورکول کیږي، اجازه ورکول کیږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي.
زندانونو کې د بندیانو پر وژنه د طالبانو د مشر اعتراف وای. خبر شبه یو زندان کې مسولانو بندیان وژلي او دغه مسولان له دندو ایسته کړی دي. خلک بیا وای آیا همدا مو انصاف دی چې د افغانانو په وژلې وس هم خپل پلویانو سره کوي؟
طالبان په تحقیقات کې په وحلو شکنجه کول باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وحلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی.
تاسو د یوناما راپور هم لوستی په یړاو یوناما هم ویلي چې تقریبا 50 سلنه کسان چې په زندانونو کې دي او وی لشکنجه سره، لناوړه چلند سره، لسپکاوی سره او لغیر انساني چلند سره مخ.
افغانستان سره د پاکستان د تړلې ولارو دویم میاشت سوداګر وای پاکستان هیڅ لار نه ورپریخي. هر ورځ په لارې کې بار افغاني میوه خوساکیږي او ملیونونه تاوان ورړي. مجبور دي چې خپل لار بدل کړي خو نه پويږي کوم خواته.
پاکستان د افغانستان لپاره خو مارکیټ دی، افغانستان د پاکستان لپاره خو مارکیټ دی. دواړه لارې بل لپاره مهمه دي. خدای دې بدقسمتي ده چې دواړه د دغې فرصتونو نه ګټه نه پورته کړي.
پاکستان په دې باندې پوي دی چې د افغانستان د اوسنی نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده، یا په هغه لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي. د نورو هیوادونو سره یې هغه اړیکې نشته دي. نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغې خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي.
او په غمزپلی افغانستان کې د خندا څرک پرینک یوټیوبر ل ژورنالیزم فارغ عمران شینواری وای پرینکونه د خلکو زورول نه دي، بلکې خلک خپل همدا ټوکی زیات خوخي. یو پرینکونو خورا زیات عزت او شهرت وربخله.
همدا سی په پناه خبري کې خلکو تورتلو او خلک به موږ زورول. اوس یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډیره خلک پیژنې. هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژنې او لاغوي سره د برنامه یو ستونزه نه ده.
ازادي رادیو په شلو پاڼو کې جوړ د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د ورکړل شویو شنونکو لیست ترلاسه کړی چې طالبانو د موافق شنونکو په نوم پیژندلی دی او افغاني رسنیو کې در څرګندېدو اجازه لري. دغه لیست تر څنګ یو بل اتم ادیس پریکړلی کوم رسنیو ته ورکول شوی چې لمخې دوی د ژوندۍ او سیاسي خبرونو د نشر حق نه لري. باسونه به سپتې د دوی په حکومت نیوکه به تریباسي هر سهار به رسنیو د څار کمیسون ته د خپل ملمنو لیست سپاریو کدا سی و نه کړل نو په ټلویزیون کې هر څه د طالبانو د رژیم خلاف هم تر نشر شول. بیرته به رسنیو مسؤلان د همدغه ټلویزیونونو په پرده بخنه هم غواړي او مجازات به هم ویني. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت ای وی سرچینی ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط تایید کړ چې دا لیست او لار خود د دوی د رسنیو کمیسون لخوا رسنیو ته ورکول شوی دی، خو د طالبانو د حکومت د هیڅ اداري ټاپه او مهر او رسمي ثبوت پر د استخباراتو ادارې په لار خونه نه دی لګولې ترڅو آزاد رسنیو ته په لاس د ورتلو صورت کې طالبان تر پاسانه منکر شي.
طالبان په منظم ډول په مرکز او ولایتو کې د رسنیو له مسؤلینو سره جلسات لري او په دغه جلساتو کې په شفافي ډول د رسنیو مسؤلینو ته سپارښتنه کیږي چې کومې برنامه دې خبره کړي او له کومو برنامو له خبرې دوسخه دې ډډه وکړي. زه په دې باور یم چې طالبان د بیان ازادۍ او د بیان د ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري، نو ځکه د هرې ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو صاحب راخیږي او فشارونه در رسنیو باندې زیاتیږي. په نوی اقدام کې تاسو لیدل چې د ژوندیو برنامو په خبرېدو بندیز ولګاوه او همدارنګ د رسنیو سره یو لست شریک شوی چې په دغه لست کې یوازې د هغو میلمنو نومونه لیدل کیږي چې د حاکم نظام پلاویان دي او د رسنیو له مسؤلینو څخه وختل شوی دي چې یوازې دغه کسان په بسونو کې دعوت کړي. که څه هم دا نوې خبره نه ده، د میاشتو په دې خوا د رسنیو مسؤلینو باندې فشار و چې یوازې دغه کسان په بسونو کې دعوت کړي چې د حاکم نظام پلاویان دي، خو په نوې اقدام کې دوی خپله یو لست تنظیم کړی او د رسنیو له مسؤلینو سره یې شریک کړی چې دغه کسان یوازې بسونو ته دعوت شي.
بلخوا د ځینو رسنیو موثقو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي په ورکل شوي لیست کې د درې نوي شنونکو نومونه دي او امر ورته شوی دی چې له دوی پرته نور کارپوهان په سیاسي بحثونو کې ملمانه نه کړي. په دې لیست کې زیاتره د طالبانو د ادارو برحاله کارکوونکي دي، ځینې یې له افغانستانه د باندې د طالبانو پلویان دي او ځینې نومونه داسې هم دي چې طالبانو سره ښکاره دنده نه لري بلکې د طالبانو په پالیسۍ او سیاسي بحثونو کې نرمې نیوکې کوي. د رسنیو په وینا طالبان ورته ویلي د دغه لیست لمخې به د دوی خبرونې او ملمانه کنټرولېږي او که دوی لازمه ګڼله وخت نا وخت ورته لیست غځولی هم شي او ځینې کسان ترې ایستل کېدی هم شي. کله چې ازادي راډیو په لیست کې د طالبانو یو شمېر منتقدین وپوښتل د دوی ځواب دا و چې له لیست نه دوی هم خبر شوي او ځینو شنونکو دم ګړی د رسنیو په بحثونو کې له ګډون بایکاټ کړی دی، خو په وینا یې یو شمېر چې د طالبانو لخوا معاشونه ورکول کېږي د لیست مطابق خبرونو ته حاضرېږي. د بیان ازادۍ د دفاع بنسټونه بیا د طالبانو په دغه کار نیوکه کوي، وای دی ډلې چې رسنیو ته لږ څه لار ورکړې و ژر د چي دا لار هم بیرته پر رسنیو بند کړي او افغانستان کې آزاد رسنی له هر اړخه سکوت سره مخ شي.
صرف او صرف د هغه د بیان ازادۍ ته حق ورکول کیږي، اجازه ورکول کیږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي. هر هغه څوک چې طالب لپاره لابي کوي هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن سي، ګولو کوم ملحد هم موسیقي چې د امارت لپاره لابي کوي هغه د دې لپاره پیوړی غختلی او ښه اصیل افغان دی. خو که هر هغه څوک چې مجاهد وي، هر هغه څوک چې د الله تعالی د دین څخه خبر اوسیږي، حقایق را برسېره کوي، نو هغه به چې د عبدالسمیع عبدالواسی دی که عبدالسمیع دی غزنوی صاحب مولوی صاحب محترم د هغې په سرنوشت باندې وخته کیږي، هغه هم موازې ګډې شوي دي چې هغه نیول شوی دی او طالبانو په زندان کې، ځکه چې هغې هم هغه حقایق را برسېره کول چې هغه د اصلي اسلام تصویر وړاندې کول چې یعنی په اسلام کې دغه سیز نشته دی، دغه سیز پکې شته دی، مګر هغه چې دی هم ویل کیږي چې نیول شوی دی. دلته د بیان ازادي شتون نه لري. د بیان ازادي که رښتیا وای او حقایق را برسېره کوو په جمهوریت کې شتون لرلو.
زه فکر کوم چې طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموشه کړي، خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی. ډیجیټل میډیا او نوې میډیا له لارې هر څوک کولی شي راشي خپل آواز پورته کړي او خپله نیوکه وکړي او غبرګون وښيي.
او که سم طالب چارواکو بیا بیا ویلی په ټول هیواد کې نږدې 2000 بندیان لري، مګر له هیڅ یو سره غیر انساني چلند نه دی شوی. خو د دې ډلې د حکومت ځای مولا هبت الله بیا تایید کړي چې د دوی په زندانونو کې حتی ځینې کسان وژل شوی. د طالبانو له ارګ نه د مولا هبت الله په خبرو شوی بیان کې چې کندوز ولایت ته د سفر په ترڅ کې کړی دا ویل شوی د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرې وروسته د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتل نه یې کړی ده چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوي دي که د محکمې له حکم پرته. هبت الله په دوام کې زیاته کړې چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي.
د شیخ هیبت الله وروستی اعتراف چې د طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کیږي، وهل کیږي او وژل کیږي، دا یو حقیقت دی او د پر یو حقیقت باندې اعتراف کړی دی. طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی. متاسفانه دا د افغانستان په تاریخ کې اوږده سابقه لري او طالبان هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه دي. خپل شیخ هیبت الله بار بار دا خبره کړې ده چې مطلق اطاعت غواړي، بشپړ اطاعت غواړي، هیڅ نوع مخالفت ته اجازه نشته. نو لهذا کله چې مشر داسې خبرې وکړي، کشران هغه عملي کوي او د خلکو څخه په زور، په جبر، په شکنجه اعترافونه ترلاسه کوي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي د دغه سازمان د بشري حقوقو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د پخوانیو چارواکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سره نیونو پرته له قضا وژنو، شکنجو او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یوناما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړیو چې د پخوانی جمهوری نظام سرتیرو او کارکونکو په وړاندې د طالبان لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو له 800 نه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د یوناما دا راپورونه رد کړي وو.
دا یو ډیر کوچنی بیلګه ده او دغه وړو کوچنی بیلګه د طالبانو د ټولو زندانونو کیسه کوي. سمود اوراد به تاسو راپور لوسته او چې پاره کې ویل شي تقریبا او یا زیات زندانیان په زندان کې د شکنجه له وجې وژل شوی دي. هغوی مثلا په اوبو کې ډوب شوی دي، د برق شاکونه ورکړل شوی دي، د جنسی ازاو څخه ازار وضعیت لیدلی، شکنجه شوی دي او بالاخره مړه شوی دي. یعنې دا په دې معنا چې د طالبانو زندانونه یوازې زندانونه نه دي، بلکې د طالبانو زندانونه د شکنجې، د وژنو او د سختۍ مرکزونه دي.
او په داسې حال کې چې افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په موخه د تورخم او نورو بندرونو په تړل کېدو یو نیمه میاشت واوخته، یو شمېر سوداګر وایي پاکستان افغان سوداګر تر دې حده مجبور کړی دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ پر بدیلو لارو باندې غور وکړي. افغان سوداګر وایي د پاکستاني لوري لخوا د سوداګریزو لاریو پر مخ د تورخم تړل کېده، دا ور هم ورته بلیونونه ډالر زیان اړول. دغه سوداګرو له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي په غلام خان بندر، شهر نو، لاراو، نورو لارو پاکستان نه د مالونو راړولو یا استولو هڅې ډېرې وکړي خو نتیجه یې ورنه کړه او د افغان سوداګرو ډېرې میوې په لاریو کې خوشاله شوې.
ګوره تجارت چې د پاکستان او د افغانستان مابین یا ترمنځ خراب شوې دي، کمزوري شوې دي، کم شوې دي، نو پاره کې یو کوم علت دی زما په نظر باندې هغه سیاسی اختلافات چې کله وی د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ، نو په سوداګرۍ باندې، تجارت باندې، په ترانزیت باندې، په هغه باندې اغیز کوي، منفی اغیز کوي. او ځکه اکثر موږ د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو نه اورو دا یو ګډه خونه هم ده او هغوی دا اکثر شکایت لږه غوښتنه هم کوي چې سیاسي موضوعات دی د سوداګرۍ څخه جلا شي. زما خیال دا بالکل درست او جائز غوښتنه ده. یو خدا او بل کله نه کله پاکستان هم ځینې پریکړې وکړي لکه مالیه سیوا کې په ترانزیت باندې وګوره مالیه پیسې کې نشته. اوس د خیبر پختونخوا حکومت 2% چې څومره صادرات د پاکستان لکه د صوبې خیبر پختونخوا نه کیږي زیات خو افغانستان د دې په غلار باندې زی نو باغې 2% په صادراتو باندې مالیا یا ټیکس لګولې دي. چې هغه یو تاجرانو لپاره مشکل ده چې څومره لکه ټیکس زیاتیږي هغه رنګې بیا صادرات کمیږي بیا اغېزمن کیږي سوداګر. نو دغه چې کله نا کله یو فیصله دلته وشي بیا افغانستان حکومتونه هم د هغې سره برابر پریکړو فیصلې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې یو غړی خانجان الکوزی هم تاییدوي چې د محلي وازې د سپین بولدک لاره خلاصه ده، خو نورې ټولې لارې د پاکستان لخوا په افغان سوداګرو تړل شوي او د دوی هیڅ ډول مذاکرات او هڅو نتیجه نه ده ورکړې. سوداګرۍ خونې سرچینی وایي د طالبانو پر اتک پاکستان سره تجارت یو میلیارد ډالر و، خو اوس دا سوداګري 60% کمه شوې ده او افغانان مجبور دي چې د پاکستان پر ځای نورو ګاونډیانو ته د راکړې ورکړې لپاره مخه کړي.
چې کله زمونږه د میوه یا د سبزیجاتو وخت راشي دوی په مونږ باندې لاري بندې کی، اما کله چې د دوی داړه توکي راځي افغانستان ته بیا لاري خلاص کی. او د دې دلیل دا دی چې د اوسنی نظام یا اوسنی دولت کمی اړیکې چې د نورو ګاونډیانو سره دی هغه په هغه ډول نه دی رغولی یا په هغه ډول نه دی ساتلی چې څنګه په کار دی. اوسنی نظام ته په کار ده چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي اړیکې ولري، د هغوی سره د راکړې ورکړې قوي اړیکې ولري، او ترڅنګ یې اوسنی نظام ته دا تر ټولو ډیره اړینه ده چې په هوایی دلیزونو باندې یا په هوایی لارو باندې فکر وکړي چې څنګه کولی شي د خپل هیواد توکي چې دي هغه که سبزیجات دي میوې دي یا نور شیان دي هغه د هوایی دلیزونو د لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. خو دا چې پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسنی نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده یا په هغه لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي، د نورو هیوادونو سره هغه سي اړیکې نشته دي، نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغې خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي او هغه څه چې دوی غواړي هغه په دوی باندې ومني. نو زما په نظر باندې که چیرته فکر وکړو له پخوا چې مونږ تقریبا تر یو میلیارد ډالرو پورې له دوی سره دغه تجارتي راکړه ورکړه درلودله یا صادرات مو درلودله هغه تر 60% پورې راټیټ شوي دي. نو د دې یوازینی حل لاره همدغه ده چې اوسنی نظام د نورو هیوادونو سره لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، چین او داسې نورو هیوادونو سره دوی خپل تجارتي اړیکې پراخې کړي، ټینګې کړي او د دې لارو نور بدلونه ځان ته وګوري.
بدبختانه چې موږ افغانان، افغان تاجران اوبو ته مستقیما لاره نه لرو او د پاکستان د لارې هر وخت موږ خپل مالونه صادر کړي دي. هغوی چې زړه هم ورسره تړي باورمند نه یمه چې دوی به په پاکستان باندې باور ولري، اما د ځینو ناچاریو له وجې امکان لري دوی سره زړه وتړي او دا هم انجام به یې ډېر ښه نه وي، هم د دوی لپاره او هم د افغانستان د اقتصاد لپاره او هم د افغان تاجرانو لپاره. بنا خدا ده چې بدیلې لارې لکه په جمهوریت کې چې ورباندې کار کې د کار وشي ورباندې منځنۍ آسیا ته د ایران د لارې تر څو د ضرورت په وخت کې موږ وکولی شو کله هم چې پاکستان دا اقتصادي فشار واردوي لارې بندوي موږ همغو لارو څخه استفاده وکړو.
او پرنټ یوټیوبران چې ټوله نړۍ کې مینوالو فعالیتونه د پام وړ زیات شوي دي، په افغانستان کې هم د ځوانو یوټیوبرانو څو ډلګۍ په دې برخه کې خورا شهرت موندلی. که څه هم ناقدان پرنکونه جوړول له اخلاقي پلوه ښه نه بولي، خو د ژورنالیزم د پونځي فارغ یو ځوان عمران شینواری وایي افغانستان کې یوټیوب پرنکونه دوی پیل کړي دي او تر اوسه د خلکو د قهر پر ځای له مینې سره مخ شوي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په دې برخه کې هم نوم هم درناوی موندلی او هم د ژوند چارې ښې روانې دي.
لما شومتوب می دا لیوالتیا او دا شوق چې بیت ژورنالیزم وایمه د خپل ګران پلار جان او رونو په همکاري می ژورنالیزم ولوست او په ژورنالیزم کې می زده کړې وکړې او تنس یو احساس راته پیدا شو، یو فکر راته پیدا شو چې د طنز دغه فلج برخه چې په افغانستان کې بیخي فلج ده دغه ته کار وکړم او په دغه برخه کې مخ ته لاړ شم. نو هماغه و چې طنز کې مې کار شروع کړو په طنز کې مخ ته لاړم، نو دا مې خپل شوق او خپل ذوق. په اوس وخت کې زموږ فعالیتونه او زموږ دغه د پرنګ خپرونې ډیر مینوال لري
موږ چې کله د پرنګ دغه خپرونې پیل کړې وي نو هغه ټولې طبیعي وي، یعنی سکرپټ نه وي، خلک موږ نه پوهول، همداسې به پناه خبرۍ کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ ځوروله. اوس یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډیری خلک پیژني، هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژني، او له هغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده. نو یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ په ډیرو خواریو باندې د پرنګ دغه خپرونه په اوسني وخت کې کوو، اما سکرپټ نه وي، موږ شخص نه پوهو. د خلکو زورول نه دی، د خلکو خفه کول نه دی، په حقیقت کې دا د طنز یو نوې بڼه ده چې په ما پکې شخصا کار شروع کړی دی، او د طنز دغه برخه ډیر مینوال لري او ډیر خلک یې خوښي. موږ چې کله کې لومړی برنامه ثبت کړه او موږ په ساده اصطلاح خلک وزورول، نو هغه ډیرو خلکو خوښه کړه، او غوښتنه یې همدا وه چې باید تاسې په دوامداره توګه دغه خلک وزوروي او تر څو موږ خوند ترې واخلو، موږ خوشحاله شو. دا زورول نه دی او د خلکو زورول ښه کار نه دی، اما د طنز دغه بڼه خلک زوري، او زمونږ او ستاسو هیوادوال د طنز دغه برخه ډیره خوښي. په ټولنه کې د طنز کوونکو ته چې کومه مینه ورکول کیږي په اوس وخت کې، شخصا ما ته چې زه یو طنز کوونکی یم یا ممثل یم، تاسې باور په خدای وکړئ چې یوازینی لامل دی چې زه په دغه برخه کې پاتې یم هغه د دې هیوادوالو مینه ده، د هغوی تشویق دی، د هغوی ډاډ دی. نو په ټولنه کې شخصا ما ته ډیره مینه راکوي، ډیر احترام راته لري، او ډیر مې تشویقي تر څو په دغه برخه کې پاتې شم او مخته لاړم. زه ډیر راضي یم د خپلو مینوالو نه او د خپلو هیوادوالو نه چې په دغه برخه کې ما تشویقي او ما ته ډاډ راکوي. زما پایل د یوټیوب نه و، او نو زه د یو یوټیوب چینل سره په دنده باندې مقرر شوم. نو په یوټیوب چینل کې زه راحت یم، او شخصا ما کوم رسنۍ ته یا کوم ټلویزیون ته د کار کول وړاندیز نه دی کړی، او ډېرې رسنۍ وړاندیزونه راته کړي دي د کار لپاره. دا چې زه ولې په یوټیوب کې پاتې یم، یوازینی علت یې همدا دی چې سهولت دلته ډېر دی، اسانتیاوې دلته ډېرې دي. بل دا چې زه راحت یم، او یعنی زه کولای شم چې له همدغه طریقه خپل هیوادوال او خپل مینوال له ځان سره وساتم. د یو یوټیوبر په صفت باندې شخصا داسې عمده ستونزه نه لرم، خو په عموم کې باید ووایم چې یوټیوبران ستونزې لري. ډیری داسې خلک راغلي دي، یوټیوب چینلونه یې جوړ کړي چې هغوی غیر مسلکي دي، هیڅ ژورنالیستیک اصول نه مراد کوي او نه د ژورنالیستیکو اصولو سره هغوی برابر دي. نو یو ستونزه دا ده. بل ستونزه دا ده چې په افغانستان کې یوټیوبرانو ته ډیر په کمه سترګه باندې کتل کیږي، چونهغه سې نه ده. موږ او تاسې په افغانستان کې ډیر داسې یوټیوبران لرو چې هغوی د ژورنالیزم هغه کوم اصول چې دي، د افغانیت کوم اصول چې دي، او تر څنګ د اسلام هغه کوم اصول چې دي، د هغې اصولو پر ځای کولو سره خپل فعالیت مخ ته وړي. او ډیر داسې یوټیوبران شته دی چې هغوی ډیرې ښیښې برنامې جوړي، ډیرې مفیدې برنامې جوړي. نو شخصا زه کومه ستونزه نه لرم، اما دغه دوه ستونزې په افغانستان کې شته دي.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه په ټولنیزو رسنیو د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار د مالونو منډي کې د ټي ټي پي وسلوالو پاکستاني نظامیانو نه ختي سخت دینی وکړه او پارولی او فعالانو ټینګار کوي چې د پاکستان د فوز د ناسمو پالیسیو لامل د وزیرستان د خلکو کورنۍ ژوند هم خوندي نه شول، بلکې د ژوند منډي له بې زبانه مالونو سره لوله پښو. په دې پیخه حتی د پاکستان پلو فعالانو نیوکه هم راپورته شوه چې په ترڅ کې آزاد خبریال طاهر خان ویلي دوی د عمران خان ګوند له اعلی وزیر نه غوښتنه کړې چې اسلام آباد کې د خپل سیاسي غوښتنو په بنیاد لاجنونو ورته غوړه ده چې وزیرستان ته ولاړ شي، ولته د ترسره شوي پیخي د پلټونو ترڅنګ عاملونو ته سزا ورکړي. منظور پښتین ویلي دغه پیخي خودل چې پاکستانی نظامی ادارې د وزیرستان پښتانه خو پریږده چې د دوی په کورنۍ او ژوي هم رحم نکړي. ځینې خلکو بیا د پیخي پر پاکستانی پوځیانو اچولې، وایي پوځیان سهار مهال د میرعلي پوځي قرارګاټ نه راووتل او سمدواره یې ډزې پیل کړې چې لامل یې خلکو بازار پریښودو خو چې بیرته راستانه شول، وایي کتل چې د کورنۍ او ژویو د خرڅلاو منډۍ په بشپړ ډول له هر څه سره سوځېدلې ده. بل خوازی رونه په ټوله نړۍ کې د پښتنو کلتوري ورځ هم په غونډو او هم ټولنیزو رسنیو کې ولمانځل شو. په دغه ورځ کې لوی خو د پښتنو په لونګي او خور واجونو خبرې واستاینې وشوې. په دې مسایلو هم باسونه وشول چې لازم ده پښتنو د خپل خور واجونو د ودې ترڅنګ د ناسم رواجونو نوم له خپل کلتور او باسي او د کلتوري استلال لپاره راپورته شي. د پښتو په یو شمېر فلمونو باندې هم باسونه وشول چې پښتنو کې د ټوپک او بدماشي فرهنګ ته د ودې ورکول رول لوبولی. خو په دې ورځ پاکستان کې د پوځیان لخوا د پښتنو سیمو کې د یاد ورځې نمانځنو باندې هم نیوکې وې. کویټه کې هغه نمانځنې سخت خلکو پارول چې پاکستانی پوځیانو د پښتون کلتوري ورځې په مناسبت پر سټیج پښتنو ماشومانو ته د لرګي ټوپکونه ورکړي او په روغانو سیمه کې بیا پاکستانی پوځیانو ځانونو ته د پښتنو پګړې په سر ایښې وې. او تیرونه یو بل موضوع هم ډیره درسنه او برخه ګرځیدلې و چې پاکستان غواړي د اکتوبر په 11 مده پښتنو د لوی جرګې د متاثر کولو لپاره د هندینی مبلغ ذاکر نایک ته لاهور کراچي او نورو خارونو کې ستر پروګرامونه ونیسي. که څه هم ذاکر نایک ته په خبر کې کومه غونډه نه ده نیول شوې خو په ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل شوی تر څو ذاکر نایک ته دا پیغام ورسوي چې پاکستان ته په دغو ورځو مورځه، ځکه د خلکو په باور دا سفر یې د مظلوم پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره د سترې غونډې د سبوتاژولو لپاره پلان شوی دی.
جیل تحفظ موومنت پی ټی ایم لیډر منظور پښتون هاف کولد فور ټرایبل لیډرز ټو ګاذر اون 11th اف اکتوبر ان پښتونخوا ټو ډیسایډ د فیوچر اف د پښتون ټرایب اند وی نو فور ا فاکت د پاکستان آی ایس آی ار ټراینګ دیر بیسټ ټو انټرپټ دیس ګاذرینګ ذیرفور بای Pakistan inviting you specifically in October is Pakistan's ISI plan to disturb Pashtun National Court of Justice. To conclude this statement, I and a million of other Afghans are appealing to you to avoid traveling to Pakistan in October. Jazakallah khair Dr. Zakir Naik for listening to my statement.
او د نړیوال ګډ ګډ نجاریبي خبر بیا د دې چې لدی ورسته هر ډیوایس اکاونټ او انټرنیټ سره وصلې دونکو ټکنالوژیکی وسایل سره د خوندي وصل کېدو په مخه د پاسورډونو د ورکولو دور په ختمېدو دی او پر ځای د پاس کی بدیل مخ په وړاندې دی. په دې برخه کې ګوګل پراخ پرمختګ کړی او ګوګل کروم براوزر سره وصل مختلفو ډیوایسونو سره به د نخلېدو په مخه د پاس کی ټکنالوژي اسانه شي چې نه یوازې ګوګل بلکې نور اکاونټونو ته هم کار ورکولای شي. کارون کی کولای شي د خپل ګوتنی خان د مخ انزور او یا هم پیټرن پاس وکړي او اوس به نور څوک دومره مجبور نه وي چې خپل پاسورډونه همیشه یاد وساتي. ګوګل وايي دا اسانتیا بلدي ورستا انډراید مک او او اس او لینوکس سره هم وی او لومړی ځل به انډراید ډیوایسونه کې کاریدنه دود کړي چې ورسره به خلک مختلف اکاونټونو ته داخله دو اسانتیا ولري. ګوګل چې د پاسکی اسانتیا یې تیر کال راایستلې و او لا هم د ودی په حال کې ده، وایي په دې سره به ډیوایسونه له حق کېدو نه وژغورل شي. او د ساينس پوهانو په باور بیا زموږ نړۍ ازمکه به دی ورځو کې د لږ وخت لپاره د دوه سپوږمې کور بنوي. د ساينس پوهانو په باور د 2030م پی ټی 5 په نوم یو کوچنی سیاره د ازمکه خواته را روانه ده چې دلته به نږدې دوه میاشتې د سپتمبر له 9 نه د نومبر تر 15 منټې پورې ملمنه وی او لازمه کې څه خبر د سپوږمې په څیر تابېږي خو بیا به د شمسي نظام خپل مدار ته داخله شي. د امریکایي ساينس پوهانو په باور دا سیاره به د سپوږمې په څیر ځمکې نه تاوېدو پر مهال د استنال په څیر روښانه شي او ورو ورو بشپړېږي، اما وروستۍ تصویر به په اخیره کې ولیدل شي او دا ټول پروسه به یوازې په دوربینونو کې د لیدلو وړ وي. د دې کوچنی سیارې نظمه کې کوم خطر هم نشته او د ساينس پوهانو په باور دا ډیره شاز او نادره پیښه هم ده چې زمکه دې په یو وخت کې د دوه سپوږمې قربانه وي. او یو شپږ کلن امریکایي فوټبالر هلک بیا د نړۍ په کچا د تر ټولو لوی پخو او لاسون لرلو ریکارډ خپل نوم کړ. د غلک چې هم په جوسه دی او قامت ده هم یو پخه ل نورمال اته او نه نمبر نه ډیر لوی دی لسنیم انچ یا نمبر ده. ایرن کلبرګ چې دا مهال شپږ فوټ او لس انچ قد لري په امریکایي نمبر درویشت نمبر لوی بوټانه غوندي. د غراځي یو یو لاس هم نه هاشاره ډیر لس انچ دی چې د نور ماشومان لاسونه ورپورې هیڅ هم نه دي. د کلبرګ په خبره کله چې پنځم ټولګي ته ولاړ لاغي راهیسي بازار کې بوټان نه پیدا کېدل او تر اوسه یو جوړ بوټان په فرمایشي ډول په 15,000 ډالر ورته جوړول چې دای له وسه وتلی خبره واخو. تازه ورته یو شمیر مشهور کمپنیو د خپل نوم لپاره د مفته بوټانو جوړولو لړۍ پیل کړې. پم دې سره د نن مورز عمران غړم هر او نه د ازادۍ لپاره چپو لخل سید شنواری سره خپل او مورز مهیر وي
وما ورز دا ونی مهم او پیښه تا کتل
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio